ازادي رادیو او ریډیو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام. مخکې دی چې د عراق د پارلمان انتخاباتو د رایو د شمیرلو او د غرض د اوکراین پر حالاتو د اروپای اتحادیه د اندېښنو په باب راپورونو ته مخکړو پاکستان ته ځو. په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر جانان موسازی پرون خیبر پختونخوا ایالت تللی و او هلته د دې ایالت مشر وزیر او مشر وزیر پرویز خټک او ولی مهتاب خان عباسی سره د سیمې د سیاسي وضعیت پر ګډون په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ستونزو د پاکستان او افغانستان پر اقتصادي اړیکو او ځین نورو مسلو خبرې کړي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې.
نوموړي په دې ورځني سفر کې د خیبر پختونخوا ایالت لوالي مهتاب خان عباسی او مشر وزیر پرویز خټک سره هم ولیدل او په دواړو خيز وړي کو سربېره او سره د افغانستان پر سیاسي وضعیت په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو پر ستونزو او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. افغان سفیر په خاور ته د خپل سفر په پای کې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا له مشر وزیر پرویز خټک او والي مهتاب خان عباسی سره د پاکستان او افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان او پاکستان خلک د وی سیمه خلک دي، مشکلات یې دی، تاریخ یو د ژبه یو د او ګټه او تاوان سره شریک دي. نن که په افغانستان کې بیا امنیتی ده، نن که په پاکستان کې بیا امنیتی ده، د دوه هیوادونو د خلکو د پاره وستون زده یو تکلیف ده. خو بیا په دې باندې پوره نظر لري، کوئی پوره اتفاق لري چې باید دوه هیوادونو موږ سره کینو د نږدې نه په مشوره کې، په تفاهم کې، په همکارۍ کې هغه ستونزې چې موجود دي هغه حل کو. او د دې نه مهمه په هغه برخو کې چې هلته د دوه هیوادونو ګټي دي، روښانه ګټي دي، اقتصادی همکاری د خلکو ترمنځ د تګ راتګ ډیر دل دی پخه کې لا نګدي همکاری سره وکړو.
جنان موسازی همدار ازویل چې پرویز خټک سره په لیدنه کې پریکړه وکړه چې افغان کنسولګری بهر میاشت خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت له غړو سره ګوري او په ځینو مهمو او حل طلب موضوعګانو بار سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا مشر وزیر پرویز خټک له افغان سفیر سره تر کتنې وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت غواړي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د خبرو اترو لپاره سوله رامنځته شي.
په عراق کې د اپریل د 10 منټې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشیبان کې مون ځانګړی استازي نیکولای ملادینوف د انتخاباتو پر مهال په عراق کې ونوموړي. د ازادي راډیو عراقي څنګه ته په یو امریکا کې ویلي دا په عراق کې د عراقیانو په مشرۍ لومړني انتخاباتو چې ملګرو ملتونو پکې د سلا مشورو رول درلود. د ملادینوف په وینا په دې انتخاباتو کې د عراق د انتخاباتو د کمیسیون غوره او مسلکي چلند د ستایلو وړ لري. د مرکې مهم ټکي اجمل انګرندې کوي.
په عراق کې دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هیواد کې روان کال امنیتي وضعیت د 2003 میلادي کال وروسته تر ټولو خراب بلل شوی. په دې هیواد کې فرقه یي شخړو زور اخیستی او امنیتي ځواکونه د انبار ایالت په فلوجه ښار او د رمادي په څنډو کې د وسلوالو خلاف په جګړه بوخت دي. د امنیتي وضعیت پر دې انتخاباتو څومره اغیز کړی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای ملادینوف وویل په عراق کې امنیتي وضعیت ډیر پیچلې ده، خو د هغه سیمو په مقایسه چې ناکراری پکې ډیر وي په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې په سلو کې د شپېتو رای ورکوونکو ګډون ډیر د پام وړ. له ښاغلي ملادینوف څخه پوښتنه وشوه چې ګومان کوي چې انتخابات به له عراق سره مرسته وکړي چې خپلې لوی سیاسي ستونزې لکه له لمه خپلواکي کوردي سیمې سره د پولي پر سر شخړه، د کوردانو، ترکمنو او عربو په شمول د بیلابیلو قومونو ترمنځ شخړې هوارې کړي. نوموړي وویل نیکولای ملادینوف وایي زه هیله من یم کله چې نوی پارلمان او نوی حکومت جوړ شي موږ به په بغداد کې د فدرالي حکومت او په اربیل کې د سیمه ییز حکومت سره په همکارۍ وکولای شو چې د داخلي پولو پر سر د شخړو د هواري لپاره بیرته کار پیل کړو. د ازادي راډیو د عراقي څانګې خبریال په عراق کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي نیکولای ملادینوف څخه پوښتنه وکړه چې په عراق کې شخړې تر ډیره مذهبي او فرقي بڼه لري. ایا فکر کوي چې د انتخاباتو ته په ورته ډیموکراټیکو پروسو به عراق پر دې ډول ویش برلاسه شي؟ نیکولای ملادینوف وایي دوی عراقیان له کلونو راهیسې په سیمه کې یو له هغو ولسونو څخه دی چې بېلابېلو نژادي او عقیدوي ډلو ترمنځ د ودونو تر ټولو لوړه شمېره لري. د دې هېواد خلک له فرقي ویش څخه ستړي دي. دوی نور له دې ستړي دي چې بېلابېل نومونه ورباندې کېښودل شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مجاهدین خلق په نوم د هغو ایراني کډوالو په اړه چې په عراق کې د اشرف او ازادي په نوم کمپونو کې اوسیږي او له عراق څخه نورو هېوادونو ته د وټلو انتظار باسي وویل ملګرو ملتونو د دې ایرانی کډوالو لپاره د نورو خوندي ځایونو د منډلو په هدف ځنګړی استازي ټاکلې. خاغلی ملادینوف سیاست کړه موږ خپل امریکایي ملګرو سره چې هغه هم په داسې فرصتونو پسې لټه کوي یو ځای کار کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دا اسانه پروسه نه ده، خو ډیره مهمه ده چې د ایراني کډوالو لپاره یو داسې ځای پیدا کړو چیرې چې د نړۍ په بله برخه کې دوی خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي اتحادیه زیات دلایل لري چې د اوکراین د وضعیت څرنګوالي ته اندېښنه ولري، ځکه د خپلو اړتیا وړ طبیعي ګازو درېیمه برخه له روسیې ترلاسه کوي. د روسیې د ګازو تر نیمایي زیاته برخه د اوکراین لارې اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي. موسکو خبرداری ورکړی چې که اوکراین خپل پورونه ژر تر ژره پرې نه کړي، د هیواد ته به د طبیعي ګازو صادرات بند کړي. د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکنیګل د اوکراین له حالاتو د اروپایي اتحادیې پنځو عمده اندېښنو ته کتنه کړې چې د فرشتې جلازې په راپورټ کې به واورو.
اوله مسله چې اروپایي اتحادیه ته د اوکراین له وضعیت اندېښنه پیدا کوي، د اوکراین په ختیځ کې د ګاز تشې ذخیرې دي. اوکراین به هر کال په دوبی کې خپل سترې ذخیرې د روسیې له طبیعي ګاز ډکولې. اوکراین به له دې ګاز په ژمي کې کار اخیست، ځکه په ژمي کې د روسیې د ګاز کورنۍ مصرف دومره زیاتېږي چې بهر ته یې زیات نشي صادرولی. خو که چیرې د ګاز د نرخ پر سر د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کړي، دا ضمانت نشته چې مسکو به سجدوبۍ اوکراین ته ګاز ورکوي. که چیرې اوکراین خپلې ذخیرې ډکې نه کړي، نو دا خطر شته چې اوکراین به هغه ګاز چې مخکې اروپا ته صادراوه د خپل ژمني مصرف لپاره وسپموي. د چارو ماهرین وایي چې اوکراین باید د خپلو ذخیرو د ډکولو لپاره د سپتمبر تر میاشتې 12 میلیارده متر مکعبه ګاز ترلاسه کړي. مسکو وایي اوکراین د ګاز صادراتو له درکه 3.5 میلیارده ډالر پوره وړی دی، او که چیرې د مې د میاشتې تر پایه دغه پور پرې نه کړي، نور ګاز نشي ترلاسه کولی. خو د اوکراین حکومت وایي چې روسیې د ګاز په نرخ کې زیاتی کړی او دوی تیار دي چې د مارکیټ د نرخ په حساب صادقانه پیسې ورکړي. نو آیا مسکو په دې ډول غواړي چې بروکسل ته کوم پیغام ورکړي؟ په اکسفورد کې د انرژي د مطالعاتو د مرکز مشر جاناتن سترن وایي چې تر دې مخکې روسیه د انرژي له درکه پر اوکراین کړکیچونه تحمل کړي وو، خو دا ور مسله فرق لري. د ژاغلی سترن په باور دا ور اروپایي اتحادیه په مستقیم ډول د مسکو او کیف ترمنځ په مذاکرو کې دخیله ده. د دې څېړونکو په باور مسکو پوهیږي چې اوکراین پیسې نه لري، نو غواړي چې غربي هیوادونه یې پور پرې کړي. د دې لپاره چې اوکراین هیڅ پیسې نه لري، د پیسو نړیوال صندوق روانه میاشت له اوکراین سره 18 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د دغه مرستو اوله برخه د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته ورسېده. خو دا چې کیف به پر دې پیسو د روسیې 3.5 میلیارد ډالر پور خلاص کړي کنه، لا نه ده څرګنده شوې. د ازادي راډیو خبريال چارلس ریکناګل په دې اړه چې آیا د ګاز پر سر بحران بلا پیچلی شي لیکي، د مسکو او اوکراین ترمن د ګاز پر سر جنجال په داسې وخت کې را سربېره سوی چې د روسیې او غربي هیوادو روابط هم ورځ په ورځ خرابېږي. غربي هیوادو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر نږدې همکارانو بندیزونه